واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ترما شه دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے نن د نهروز کال د زردوشتم د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبري خبرونه کې د تازه ماوس چلیل هرکلی وایم او اول ستاسو په اندازه زما د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د سنت نه د سټیټ بینک ترمیمی بیل د منظورې وروسته د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ یو بل په ضد یو ځل بیا د مخالفو بینونو لړۍ پیل شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تیره ورځ د افغانستان نه واردات یا امپورټ پلیټ کې نرمي راوصل شوی او په تورخم پوله په زرګونو شمیر کې ولاړ ډک ګاډي پاکستان ته را داخلي دل پیل شوې دي. او ملګرو ملتونو او امریکا د روس نه پوښتنه کړې ده چې روس دی وضاحت وکړي د یوکرين په سرحد خپل پوځونه ولې جمع کړي. سټیټ کې تاسو ورېدل او زغږ شه د خبرونو تفصیل ته. د سنت نه د سټیټ بینک ترمیمی بیل د منظورې وروسته د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ یو بل په ضد یو ځل بیا د مخالفو بیانونو لړۍ پیل شوې ده. په سنت کې د مخالفو ګوندونو په مشر یوسف رضا ګیلانی سخت نیوکې کیږي چې د دوی او د نورو سنټرانو د غیر حاضرۍ له سببه حکومت په اسانۍ سره د سټیټ بینک ترمیمی بیل منظورولو کې کامیاب شوې دي. خو یوسف رضا ګیلانی د دې ذمہ د سنت چیرمن ګرځولي او د تورون وروستو یې د سنت د چیرمن د څوکې نه د استعفا ورکولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تیره ورځ د افغانستان نه واردات یا امپورټ پلیټ کې نرمي راوستل شوې او په تورخم پوله په زرګونو شمیر کې ولاړ ډک د پاکستان ته را داخلي دل پیل شوې دي. د وزیر اعظم لخوا د اعلان په داسې وخت کې وشو کله چې سوداګرو د پاکستان مرکزی یا سټیټ بینک لخوا اعلان شوې د الکترونیکی وارداتو فارم یا ای آی ایف فارم د تجارت لپاره ځانمن ګرځولې وو او د دې د لاسه تیر وسورو د نه روزګار پټه پودره درې دي. سوداګر وايي افغانستان سره دا وخت تجارت په ډالرو کې او بانکونو د لارې نشي کېدلی ولې چې هلته بانکي نظام هم بند دی. پاکستان افغانستان په سرحد باندې د سانتیاګو جوړولو لپاره په قامي کچې د یو همغږي میکانیزم جوړولو فیصله شوې او دواړو هیوادونو په بارډر ټریډ یا د مال په بدلې د مال تجارت شروع کولو باندې هم سره شوې دي او بلدا چې دې لپاره به طریقې ډېر زر تیارول شي. دا خبره د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د کابل دورځني سفر نه وروسته د اتوار یک شنبه په ورځ یو سرکاري اعلامیه کې شوې ده. پاکستانی تاجرانو او کاروباریانو د دې ګام هرکلی کړي او وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سملاسي دی ورته یو میکانیزم جوړ کړی شي. د دوی وینا ده چې د بارډر ټریډ کټي به دواړو هیوادونو ته ورسیږي او دوړخي د تجارت دوړ سره خشي. د پاکستاني وسپانو د ایډیټرانو د اتحادیې یا پاکستان کونسل اف نیوز پیپر ایډیټرز د میډیا ازادۍ کال 2020 رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د میډیا او اظهار رائے ازادي او معلوماتو ترسایي کې کډ قانون سیوا شوې دي. چېرونکو وايي پاکستان کې خبريالان او مطبوعاتي ادارې د ریاستي ادارو او غیر ریاستي تنظیمونو لخوا د دباو لاندې دي. پاکستان حکومت لا دغه رپورت ته خپل عکس العمل نه دی ښودلی خو د پاکستان حکومت تل دغه سیتورونه رد کړي او وايي په ملک کې میډیا په مکمله توګه آزاد ده. په رپورت کې ویل شوی کال 2020 کې 15 خبريالان وژل شوی، دوه خبريالانو د بیروزګاری لوې جزان وژلي، نه د کورونا وبا له امله مړ شوی، 28 خبريالان د جسماني تشدد ښکار شوی، څلور اغوا کړی شوی او لس خبريالانو په ضد مقدمه در شوی او دغه سګنو خبريالانو ته نامعلومه ټلیفون نه شوی دي. رپورت کې ویل شوی کال 2020 کې بیلابیل حکومتي غیر حکومتي او ریاستي اقداماتو لوجي خبريالان د باو لاندې ساتل شوی. په خیبر پختونخوا کې د صحت د محکمې چارواکي وایي په صبح کې د کورونا د پیښو زیاتېدو له امله د صبح په 22 دلو کې د کورونا ویکسینو ځانګړې کمپاین پیل کوي. کور په کور به خلکو ته ویکسین لګول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر شواروس کې په ملک کې د کورونا نه نور 21 کسان مړ شوي، 2039 پیښې مخې ته راغلي او دا وخت په ملک کې په کورونا اخته 4323 کسان داسې دي چې روغتیايي حالت یې سخت دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه په تیر شواروس کې په صوبه کې نور 1430 کسان په کورونا اخته شوي او ویل شوي په صوبه کې د کورونا تر ټولو زیات پیښي چې شمیره یې 1380 په پیښور کې رپورت شوې ده. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په پیښور کې دا وخت مثبت پیښي 1410 دي. ملګرو ملتونو امریکا د روس نغښتنه کړي چې روس دی وضاحت وکړي د یوکرين په سر د خپل پوځونه ولې جمع کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د ګولیا د شنبې پر ورځ په یو غونډه کې د روس او یوکرين د پولي په اوږدو کې د کړکیچ په اړه بحث کړي. امریکا غواړي چې په سیمه کې د روس لخوا د یوکرين سره په پوله د یو لک څخه د زیاتو عسکرو ځای په ځای کولو او د سیمې بې ثباته کولو د ګامونو په اړه جواب ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذي لیندا توماس د یکشنبه اتوار په ورځ د ای بی سی دا اونې خبرونه کې ویلي چې د امنیت شورا به پر روس فشار راوړي تر څو د خپل ځای په ځای شوو سرتیر وضاحت وکړي. روس د امریکا دغه اقدام رد کړي او په ملګرو ملتونو کې مرستیال سفیر دغه غونډه د سیاسي اړیکو د پرمختګ په لار کې یو خنډ بلل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی د سېنات څخه د سټیټ بانک ترمنی بیل د منځوري وروسته د حکومت مخالف ګوندونو ترمن سه یو بل فزدي او بل بیا د مخالفو بیانونو د لړۍ پیل شوه ده. په سېنات کې د مخالفو ګوندونو مشر یوسف رضا ګیلانی باندې سخت نیوکه کیږي چې د دوی او د نورو سېنټرو د غیر حاضرۍ له سبب حکومت په اسانې سره د سټیټ بانک ترمنی بیل منځورولو کې کامیاب شوه. خو یوسف رضا ګیلانی د دې ذمہ د سېنات چیرمن ګرځولې او د تورو نوستې د سېنات د چیرمن د سوکېنا د استیفا ورکول اعلان کړی دی. د اسلام آباد نه په دریو خبریاله رابیا پیر نور حال راکوي.
د سېنات څخه د سټیټ بانک ترمیمي بیل د منځوري ورسته د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ یو ځل بیا د مخالف بیانونو لړۍ پیل شوې ده. په سېنات کې د مخالفو ګوندونو پر مشر یوسف رضا ګیلانی سخت نیوکه کیږي چې د دوی او د نورو سېنټرو د غیر حاضرۍ له سببه حکومت په اسانۍ سره د سټیټ بانک ترمیمي بیل منظور کولو کې بریالي شوی و. خو یوسف رضا ګیلانی د دې ذمہ د سېنات چیرمن ګرځولې او تورونو ورسته یې د سېنات ته چیرمن د چوکۍ څخه استعفا ورکولو اعلان هم کړی دی.
The one at least the credit should be given to you not to me.
The state bank ترمیمی بل په داسې حال کې منزور کړی سوی چې د فروری په 2مه نیټه د نړیوال مالیاتی فند خبري کیږي. نړیوال بانک دغه پور ورکولو د لپاره پاکستان حکومت ته د اصلاحاتو شرطونه ایښي وو چې پکې د بجلی نرخونه زیاتول، منی بجټ ته لاري پر بیلابیلو شیانو ټیکسونه لګول یا د ټیکس اسانتیاوې ختمول او سټیټ بانک ترمیمی بل منظورول هم شامل دي. د بل د منځوري ورسته وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وو پاکستان پیپلز ګوند او د یوسف رضا ګیلانی منندوی دي چې له سبب دغه بل په سېنات کې منظور کړی سو. مخالف ګوندونه چې د سېنات د ننوي چوکۍ څخه ورته و 50 چوکۍ تر لاسه دي او نړیوال مالیاتي فند IMF ته سفارښتونو تر مخه په ټیکسونو کې زیاتوالی او د دې په نتیجه کې مخې ته راتلونکي ګرانی او سټیټ بانک ترمیمی بیل پازید وخت په وخت بیانونه ورکوي د حکومتي هڅو په سېنات کې رد کولو د پاره ورته یو ښه موقع و. خو دغه مهمه غونډه په محل په سېنات کې د مخالفو ګوندونو مشر یوسف رضا ګیلانی په شمول د پیپلز ګوند او د حکومت مخالف اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت شپږ سېنټر غیر حاضر وو او حکومت له اړخه د سټیټ بانک ترمیمی بیل یوازې د یو زیات ووټ له سبب منظور کړی سو. مشر جرنالیست مسهر عباس وایي د لومړی ځل نه دی چې د مخالف ګوندونو لاړه په وخت بل اکثریت و نه کارول سو.
پوزیشن جو ہے اس کا جو ہمیشہ پچھلے 3.5 سال میں یہی رہا ہے.
په تیرو درې کلو کې د مخالف ګوندونو رویه هم دغه پاتې شوی ده. د دې څخه وړاندې د سېنات د چیرمن صادق سنجرانی په ضد عدم اعتماد ووټ پر معامله او بیا د سېنات چیرمن ټاکلو او اف اے ٹی ایف بل د منظورۍ په محل هم مخالف ګوندونو خپل د زیات شمیر څخه ګټه نه و ترلاسه کړې. کال 2019 کې د نړیوال مالیاتي فند IMF سره کېدونکې لوزنامې په نتیجه کې کال 2021 کې به پاکستان ته $1 بلین پور ورکول وو، خو د شرطونو تر مخه قانون سازي او اصلاحات نه ترسره کېدو له سببه دغه قرض د ځنډ ښکار دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے د پاکستان وزیراعظم عمران خان لخوا تیر روز د افغانستان نه واردات یا امپورټ په لړ کې نرمي راوستل شوې او په تورخم پوله په زرګونو شمیر کې ولاړ ډګګاړي پاکستان ته را داخلېدل پیل شوې دي. د وزیراعظم لخوا دغه اعلان په داسې وخت کې وشو کله چې سوداګرو د پاکستان مرکزي اسټیټ بینک لخوا اعلان شوې د الکترونیکی وارداتو فارم د تجارت لپاره زیانمن ګرځولې وو او د دې د لاسه څو ورځې روزګار په ټپه ولاړ دي. سوداګر وایي افغانستان سره دا وخت تجارت په ډالرو کې او بینکونو د لارې نشي کېدی ولې چلته بانکي سیستم بندې. نور حال کې زموږ همکار فرید چنواری نورو
د جنوري په دیرشما د پاکستان د ګمرک یا کسٹم محکمې په تورخام پوله د وزیر اعظم عمران خان لخوا د افغانستان د وارداتو یا امپورټ پالیسۍ کې نرمي راوستلو په لړ کې د ګاډو کلیرنس عمل پیل کړای دی. په تورخام پوله د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وایي په تیر سالري ساته کې س و نیم سو نه زیات ګاډي پاکستان ته د اجازه ملاوېدو نه پس را داخل شوې دي. خو په تورخام کې مېشت یو سوداګر جمشید خان وی ویډیو ته وایي باید حکومت د دوی لپاره اسانتیاوي پیدا کړي او هغه پالیسيانی راوړي کوم چې د دوی په ګټه تمامې دی شي.
دنه بعد بیا د الکترونیک امپورټ فارم یعنی EIF چې موږ ورته ویلې شو په دینه یو مسله جوړه شو. هغه مسله په دی وجه راځي چې افغانستان کې کوم بینک چینل دی هغه بند شوی دی د امریکای تګ نه بعد. نو الکترونیک امپورټ فارم یعنی EIF کوم مخخف ده دا د بینک په تر باندې با جوړیده امپورټ لپاره دا ټول نه ضروری شای دی. نو دا نه جوړیده په دی وجه باندې امپورټ ډیر زیات متاثر شو. بینکونو انکار وکړ سټیټ بینک پالیسی داسې و چې تاسو به دا کوم الکترونیک امپورټ فارم چې دی دا به چې کوم ځین تاسو مال راغواړی هغه بینکونو سره به دا معاهده شي او پیسې به بینک په تر باندې بیا افغانستان لذي. نو دا نه جوړیده په دی وجه باندې امپورټ متاثر و.
جمشید خان وايي پاکستان حکومت د افغانستان سره د دوه اړخیزه تجارت په اړه پالیسیو کې نرمي راولي او خقولو د پاره د کوټلي ګامونه اوچت کړي.
مونږ حکومت پاکستان ته او اعلی حکومت او د بی آر چې کوم نمائندگان دي چې کوم د سټیټ بینک والدي هغه ته دا بار بار ویلي دي چې پالیسی روزانه تاسو مه جوړوي. په کار دی چې په کال کې دوه کاله کې یو قسم پالیسی جوړ شي او روزګار خلکو کا ځکه چې دا کومې نوې پالیسی د سټیټ بینک طرف نه راغلي دي. دیمان دي زرونه خلکو چې روزګار متاثر شو مشکلات دی ورته پکې او خلکو چې کنه په کروڑونو روپو نقصانو کې لاړه.
د کال 2023 د دسمبر په 14 د پاکستان دولتي یا سټیټ بینک د وارداتو یا امپورټ د پاره الکترونیکی وارداتو فارم یا EIF په نوم یو پالیسی راوړی و. د دغه پالیسۍ د لاسه افغانستان نه امپورټ یا واردات پر ټپه ودرېدلی و ولې چې په افغانستان کې لا هم بینکي سیستم غیر فعال دی. څو ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د وارداتو یا امپورټ په اړه پالیسۍ کې نرمي راوسته او د EIF فارم شرط یې ختم کړو او دینه علاوه د ګاډو کلیرنس پیل کېدو اجازه ورکړه. د پاکستان د تجارت په اړه جوړ سازمان غړي شاهد حسین وی ویډیو ته وویل په پالیسۍ کې نرمۍ نه پس به تجارت یو ځل بیا روان شي.
وخت په وخت مشران دواړو مخته خپل هڅې کوي خپل کوششونه کوي. ځینې بین المللي قوانین هم په نظر کې نیول ضروری دي او د دینه مخکې چې په دې سیمه کې څونه روزګار کېدو نو په هغه کې د پیسو راکړه ورکړه ډیره زیاته په غیر قانوني ډول کېده چې په هغه باندې نور دنیا نیوکې کولې او وخت په وخت ستونزې به زیاتې دي. اوس دا یو کوشش روان دی چې را د کار وشي او په قانوني وشي چې کاپوري غړه تاجر دی که دې غړه تاجر دی چې دې د قانوني تقاضو د لاندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
د تورخم پولې د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکو ویلي د وارداتو یا امپورټ د ځند د لاسه په تورخم کې د افغانستان غاړې ته لګ تر لګه لږ زرو پوری گاڑی ولاړو کوم با چې اوس اسانۍ سره پاکستان ته را داخلي دی شي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د پاکستانی ورځپاڼو د ایډیټرانو د اتحادیې یا پاکستان کونسل آف نیوز پیپل ایډیټرز د میډیا ازادۍ کال 2023 رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د میډیا او اظهار رائے ازادي او معلوماتو ترسایي کې قانونونه سیوا شوې دي. څېړونکي وایي پاکستان کې خبریالان او مطبوعاتي ادارې د ریاستي ادارو او غیر ریاستي تنظیمونو لخوا د دباو لاندې دي. پاکستان حکومت تل هم دغه رپورټ خپل عکس العمل نه دی ښودلې. حکومت تل دغه سيتورونه رد کړي او وایي په ملکي میډیا په مکمل توګه آزاد ده.
د سی پی این ای رپورٹ کې ویل شوی کال 2023 کې 15 خبریالان وجل شوی. دوه خبریالانو د بیروزګاری له وجې ځان وجلې. نه د کورونا وبا لامل مړ شوی. اتویش خبریالان د جسمانی تشدد ښکار شوی، سلور غوا کړی شوی او د لسو خبریالانو په ضد مقدمه درج شوی دی او دغه سګنو خبریالانو ته نامعلومه ټلیفونونه شوی دی. رپورت کې ویل شوی کال 2020 کې بیلابیلو حکومتي، غیر حکومتي او ریاستي اقداماتو له وجې خبریالان د دباو لاندې ساتل شوی دی. په پاکستان کې د میډیا ازادۍ د پاره کارکونکو او د فریډم نت ورک نومې ادارې مشر اقبال خټک دیوته ویل په پاکستان کې د میډیا حالاتو ته په کتو دغه ریپورت سل په سل سمخکاري، ځکه چې دلته خبریالان وجل کیږي، د لیکلو او د ویلو ازادي هم تر ډیره حدا کم شوې ده.
اول به دا سوچ کوي چې خپل ځان به او محفوظ اوساتي کنه، خپل کور ولا به محفوظ اوساتي کنه، او بیا د میډیا اداره به هم دا سوچ کوي چې چیرې دا خبر ده چاپ کړو یا خودلو، نو په دې به معاشي صورتحال سره جوړیږي.
د پاکستان حکومت لخوا د سی پی ان ای رپورت ته کوم ځواب نه دی ویل شوی، خو په حکومتي کچ تل دغه سی تورونه اردول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پوا چودري د مئی په میاشت کې د میډیا د ازادۍ په ورځ ویلیو په پاکستان کې په میډیا د قدغنونو یا سنسرشپ هیڅ تصور نشته او دلته میډیا په مکمله توګه آزاد ده. خو د بی پولي خبریالانو تنظیم یا رپورټرز وداوت بارر رپورت تر مخه پاکستان د میډیا ازادۍ په نوم لړکی په یو سل اتیو هیوادونو کې په یو سل 15 سل وختم نمبر دی. دغه ادارې تر مخه پاکستان کې میډیا د وړاندې نه د ریاستي ادارو د بو لاندې و او دغه د بو د عمران خان په حکومت کې دراتلو وروستو لا نور زیات شوه دی. د پېښور په هنتون د جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر ارپان اشرف وای دلته خبریالان وجل کیږي او د میډیا ادارو ته معاشي مشکلات دي. په کوم صورت حال کې چې آزاد توګه کار کول ګران شوی دي،
یو طرف ته غیته حاضر وجني، بل طرف ته کوم دي حکومت دا غیر رپورت نه خلی، بلکې د حکومت باندې دا تورونه لاګي چې حکومت طرف نه باغی باندې بریدونه کیږي. نو زما په خپل خیال کې صحافیان د هر اړخ نه شاته په مان تشوي دي.
د سی پی ان ای رپورت کې د ځینی حکومتي ګامونو ستاینه هم شوې ده او د سین صوبی اسمبلی لخوا او د وفاقي حکومت د جرنالستانو د تحفظ بل منځوري ستایل شوی او د تنظیم په نورو صوبو هم غږ کړي چې د خبریالانو د تحفظ د پاره د قانون سازي وشي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. اسلام آباد های کورټ د دولتي حکم باوجود د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په ضد د خپل آمدن نزیات اساسي لرلو په تور پلټنې نه کولو په سر د احتساب قامي ادارې مشر جسټس جاوید اقبال ته د سپیناوي نوټیس جاري کړی دی. وړاندې نه مخالفه ګوندونه د نه پیداره د غیر جانبداري تورونه لګوي او د پوست بل پخوانی جرنل عاصم سلیم باجوا بهرني هوادونو کې ربون رپو پټ اساسي لرلو خبر په سر کاروای نه کېدل د احتساب په اړه د توپیر لوی مثال بری خو د احتساب اداري مشر د الزامونه بیا ساسه ګرځوي او دار دوي پیر ویل چا په نور حل وړاندې کوي.
د دوشنبه پورز درخواست کوونکی وکیل اسلام آباد های کورټ پړوان د درس پلکل یاد عدالت د حکم باوجود د احتساب قامي ادارې لا تردید پرز مشرف په ضد ناجایز اساسو لرلو په تور پلټنې نه دی پیل کړي، ځکه عدالتي حکم د سرغړاونه په تور د احتساب ادارې په ضد د عدالت د سپکاوي کاروایی پیل کړي شي. خواست کوونکی عدالت پړوان د دا داوه هم کړي په خواني فوزي امیر د عربونو رپوز بکه په غیر قانوني ډول څکله دا او دا چې پرویز مشرف یوازې د پاکستان په یو بانک اکاونټ کې شل لک ډالر پرتی دی. وی او ای ډی وسره خبره کې د پرویز مشرف په ضد درخواست کوونکی کرنل ریټایرډ انعام رحیم اډوکیټ د اسلام آباد های کورټ لخوا د نیب د مشر په ضد نوټیس جاری کولو په پریکړه اطمینان سرګن کړي دی. خود احتساب قومی ادارہ پر نس خبر سویلین اور سیاسی خلق کو پزت کاروائی کوي. خود کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم پر خبر بلخوا پرویز مشرف ته چې هغه پخپل پخپل کتاب کې منلی چې د خپل صدارت په محل لوی شپره کې پاکستانی وګړي د روپو په بدل کې امریکای ته خرڅ کړي وو. انعام رحیم زیاته کړه په کار ود احتساب ادارې د پرویز مشرف نو تر اوسه پورې پختلو د خلکو په بدل کې چې د امریکای نه کم پلکونو ډالر اغستوي اغه سکړي سر سرګند دی وی په خوانی فوزی امیر پرویز مشرف کال 2014 کې علاج لپاره اماراتو ته تلو او اوس هم دغلته کې میشته. پاکستان کې د بیړني حالت د نفاس په تور په خور های کورټ پرویز مشرف د ټول عمر لپاره انتخاباتو کې د برخه اغستو لپاره نااهل ګرځول دي. دغه سیر د ملکی دستور د سرغړاونې په سر د هغه په ضد غداري قضیې لپاره جوړ ځانګړي عدالت هم د پرویز مشرف ته زندي کولو امر جاری کړی و. خو په کال 2006 کې لاهور های کورټ د ځانګړي بینچ جوړښت اړو د سره غیر دستوري ګرځولی و. پړوان دنه مخالف ګوندونه د فوز بل یو پخوانی جنرل عاصم سلیم باجو بهرني هیوادونو کې عربونو روپو اساسو لرلو د خبر په سر څه کاروایی نه کیدل د اعتصاب په معامله د توپیر لوی مثال بولي. که څه هم د اعتصاب کابی اداره د فوز او اعلی عدلیه په ضد د کاروایی کولو اختیار نه لري. خو په کال 2013 کې اسلام آباد های کورټ فیصله جاری کړې وه د اعتصاب اداره اختیار لري چې مالی درغلو او کرپشن باندې تورن د فوز پخوانی افسرانو په ضد کاروایی وکړي. بلخوا د نیب مشر جسټس جاوید اقبال د اعتصاب په معامله د مخالفو ګوندونو لخوا د خپل پردي تورونه بې ځایه بولي او دا ردوي. د دې ترڅنګ فوز او عدلیه دواړه د خپلو ادارو دننه د اعتصاب یو مؤثره نظام لرلو دعوه کوي او د خپلو ادارو دننه د کرپټو عناصرو په ضد د دې د کارولو پخلی هم کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دی اوس وخت شوې دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وښ شو ورته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د انساني تباہۍ د مخنیوي لپاره افغان طالبانو ته د پیسو ټکو دین کول یو منسوبه جوړه کړې و. خو د پاکستان سٹیټ بینک د خپل تازه حاصل کړي قانوني حیثیت تر مخې د وزیر اعظم عمران خان دغه منسوبه ناقابل عمل ګرځولې ده. پدی موضوع هانګ کانګ نه خریدون کی مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پیښور د یو نامتو صحافي اف ام شکیل یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. اف ام شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغان طالبانو سره د پیسو ټکو د امداد د پاکستان د حکومت منصوبه د پاکستان سٹیټ بینک په دې سبب رد کړی دا چې پدی به د پاکستان خلاف بین الاقوامی بندیزونه را دوسار شي. عمدہ وجہ دا چې د پاکستان سٹیټ بینک د پاکستان دننه او د پاکستان نه بهر د طالبانو افغان حکومت له د چندو درا غونډولو مخالفت کړي دي او د پاکستان د خزانه وزارت خبرداره کړي دي چې په دې کار اف اے ٹی ایف د پاکستان خلاف نوی بندیزونه لګولې شي ځکه چې پاکستان د کال 2013 نه د ملګرو ملتونو له طرفه د ترهګر ګرځولې شوو تنظیمونو او کسانو د اساسو په نزبت کولو او پاغوی د مقدمو د نه چلولو په سر د اف اے ٹی ایف په کاغذونو کې بدنام را روان دي. مضمون لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک له تازه ورځو کې پارلیمان کې د منظور شوی یو قانون ترمخی خود اختیاری ورکړی شوی دا او دا په دغه حیثیت کې د پاکستان د سٹیټ بینک وړومبی فیصله ده. د پاکستان مخالفه پارټۍ خو په خوله د دې قانون مخالفت کړی وو خو په سینټ کې د منظورېدو په وخت د مخالفه ډلو خصوصا د پیپلز پارټۍ سینیټران غیر حاضر او په دې وجه د قانون منظور شو. د پاکستان یو نامتو اقتصادي ماهر ډاکټر کیسر بنگالی خپل یو تازه ټویټ پیغام کې په دې قانون خوشالي ښکارا کړی دا او لیکلی دی چې سٹیټ بینک د افغانستان د مالی امداد د پاره د پاکستان د حکومت قائم کړي امدادي فند رد کړي دی او دا یو ښه کار کړی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان یو نامتو سیاسي اقتصادي او مالی تجزیه نگار فاروق سلیم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په خوا به پاکستان کې حکومتونو د خپل حیثیت او ضرورت نه زیات رقمونه خرج کول او چې کله به ورته مالی مشکلات را مخې ته شول نو د سٹیټ بینک نوې درانه درانه قرضونه اخیستل. اوس حکومت داسې نشي کولی او نه به کاروباری بینکونو نه قرضې اخیستې شي. دا شان به د حکومتي چارواکو شاخرچه د قابو لاندې راشي. خو ایشیا ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان د طالبانو حکومت لا د مالی امدادي پنګې په بندولو سٹیټ بینک د پاکستان حکومت سره په لانجه کې پریوته وي. مضمون لیکي چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو امداد په دی وجه هم کول غواړي چې افغانان د سخت مشکلاتو له سببه چرته پاکستان ته مخاون کی. هر کله چې خپل د پاکستان حالات سر ډیر خندي. د پاکستان سیاسي او اقتصادي ماهران وایي چې د مختلفو ذریعو یونا د طالبانو آمدن د کال د دریو ارب ډالرو نصیوا کې دی شي. په شک دی چې طالبان جنگیالي حکمرانان به د خپل خلکو د کرمو په سمولو دومره لوی رقم خرج کولو ته تیار شي. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې طالبانو د خپل حکومت په 15 میاشتو کې خپل آمدن خزيات کړي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر ډیبورا لیونز وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې ځان لا د برآمداتو نه یو ارب ډالر پیدا کړی دي. خو د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ چې د نېشنل ډیموکراټک موومنت چیرمن هم دی، ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې طالبان نه خود یو مملکت نوم دی او نه د حکومت، دا خود خلکو را جمع یو بهیر دی چې افغانستان په زور قبضه کړی دی. دوی وچری هم د افغان اولس په نوم راغون کړي رقمونه د افغان اولس په خیر خیګړه خرچ نه کی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یو اداري چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د یمن حوثی اغیانو د جنوري په 2 تاریخ د یمن د حدیده ساحل نه ورښتا یو تجارتي سمندري جهاز تختولې دی. امریکای، برتانیي، یورپی یونین، فرانس، د عرب ملکونو د کورانو چارو د وزیرانو کونسل او د اسلامي ملګرتیا تنظیم د حوثی اغیانو دا کار غندلې دی. روابی نومي دغه تجارتي سمندري جهاز د متحده عرب اماراتو ملکیت دی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د کال 2015 نه جنگیدونکو فوجي اتحاد خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دغه تجارتي سمندري جهاز کې طبي سازو سامان بارو. یاد دي وی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثي یاغیانو خلاف فوجي اتحاد په کال 2015 کې هغه وخت جوړ شو کله چې حوثيانو د یمن بین الاقوامي تور منلې شوی صدر په جلاوطن مجبور کړو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې د تجارتي سمندري جهاز د نیو غندنه کړی دا او ویلی دی چې د حوثیانو دا کار بهیره احمر کې په آزادۍ سره جهاز رانه کې دوه کې مداخلت ته او دین عالمی تجارت او سیمایز امن ته خطر راولاړه شوی دا. د عرب ملکونو د داخله وزیرانو کونسل د سمندري جهاز نیول یو مجرمانه فعل بلل دی او د جهاز رانه د آزادۍ لپاره او په ابنای باب المنداب کې او په سویلی بهیره احمر کې د تجارت د پاره سنگینه خطر غنل دی. د اسلامي ملکونو د ملګرتیا تنظیم هم د سمندري جهاز د نیو واقعا غندل دی او ویلي دي چې دا قسمه کارونه د یمن د خلکو د امداد د پاره او د انساني خواخوږی د کرم سمولو د پاره د کیدونکو کوششونو تعالی ترغ کول دي. د حوثی یاغیانو لخوا د روابی نومي تجارتي سمندري جهاز د هدف کول واقعا سړومبه واقعا نه ده. په کال 2019 کې هم دوی یو د سعودي عرب تجارتي سمندري جهاز او دوه د کوریا تیل بردار سمندري جهازونه د سوق د پاره نیولي وو. دغه شان دوی سوسو زله د تیل بردار سمندري جهازونو او د نورو جهازونو د هدف کولو د پاره درون هم استعمال کړی دي. د یمن جنگ وکاله شوی دي، د دې د لاس لوی انساني تباهي شوی ده. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې د یمن په جنگ کې او د دې د لاس د خورو رنګونو او د خوراک او د اوبو د کمیله سبب تر اوسه پورې درې لک خلک مړ شوی دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس ویری دی چې حوثی جنگیالو د تجارتي سمندري جهازونو د نیو غوندي واقعات په داسې وخت کې کړی دي هر کله چې د جنگ ټولو فریقو لا تو تریخواله را کمول او کوټولو سیاسي خبرو اترو ته کې ناشتل پکار دي. خاغلی نت پرایس د خپل بیان په اخر کې په حوثیانو غږ کړی دی چې نیولې شوی سمندري جهاز او د دې عمل د سم دستي پریګ دي او د شر فساد د غټولو قانونو نه دي لاس واخلي. کم چې د یمن د جنگ د ختمولو لپاره شروع کړي سیاسي عمل تعالی ترغکې.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.